سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای ملګری ملتونه د لوی قدرتونو له خوا درکېږي او د همدی هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړه کیږي غلی مجاهد نن د خبره ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د حقیقي غوښتنې په خبرګون کې کړي ده چې د سازمان تیرش په دمنې چورا پناسته کې اوسل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کیږي غلی مجاهد په دې خبرو کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت په رسمي توګه پیژني په ملګرو ملتونو سازمان کې ورته د افغانستان څوکۍ هم ورکړي تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ښځو سولې او امنیت د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان ښځو نجونو بشپړه بشري حقونه او ازادۍ ورکړي د هیوادونو له طالبانو د هم غوښتنې و چې د یو ګډ ګوند په توګه ټولو هغو کنوانسیونونو د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړی و د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دینی علماو ملایانو او د عصري علومو لوست کسان ترمنځ کرکې ته لسیزي کار شوی دی ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پوهنتون د محصلانو فراغت غونډې ته وویل ټولنه ملایانو او د عصري علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري
زموږ استاذ د بیتفاق کولو د پاره لسیزي هڅې سوي دي لسیزي تاسو وایئ چې دا طالب دی د مدرسې دا خو باید په یو مسجد کې امام وي اماماتو کې او مړي ته غسل ورکي مولا وګوره حکومت وګوره ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دي دا د شرق روزلی دي هیڅ کله دا ستاهغه عقیده او ایمان چې تل نه دا هغه سره باندې نشي در سره تللای
نوموړی د سرګندونې داس محل کوي چې نیوکه کوونکي وایي د طالبانو د حکومت د مشرتابه ټولې مرکزی ولایتي څوکۍ له ملایانو سره دي نړیواله ټولنه او د طالبانو سیاسي مخالفان د طالبانو حکومت له فکري او قومي پلوه ټول شمول نه بولي خو طالبان دا ادعا نه مني وایي حکومت ټول شمول دی او په وینا یې د پخواني حکومتونو لسګونه زره مامورین پکې کار کوي د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پراګ کې نن ماښام د ډزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي دي خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم پولیسو پر ایکس شبکې افغاني ټوئیټر لیکلي د نړیوالو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنو وژل او ټپي کېدل تایید شوي دي پولیسو په پراګ کې د یان اپالاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه په ګرامسته شوې ده محاصره کړو خلکو غوښتل چې د چارلز پانتون او د هنرو ترهې او معمارۍ لا کډومۍ اسانونه لري وساتي او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له 0 تر 2000 کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅولو په تور پیدا محکوم شوی دی یحیی ابراهیم په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره کړې ده وایي د دغه کسانو د کورنیو سره د کتنې پر مهال ورته معلومه شوه چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي د پارلمان د دې غړي د څرګندونو دقیق وخت معلوم نه دی خو د ایران د کورنیو رسنیو د هغې ډلې د اطلاعات روز وې پاړي پرون د خبر ورکړی دی په پارلمان کې د دلفان استازي ویلي په روانو نیکیا په دلفان کې د هغو زندانیانو له کورنیو سره چې پیدا محکوم شوی کتلې دي د پارلمان د دې غړي په خبره په دغه ولسوالۍ کې پیدا د محکومو کسانو شمیر ډیر لوړ دی خبرونه مو واوریدل وړاندې سره خبرونه کې د مطالب اوریدل شي وړاندې بر سره واورې چې ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تیر شپه له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کېږدي خو د طالبانو غبرګون ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو همدارنګه د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودل الزامي کوي تر دې په ضد باندې لا تر اوسه هم احتجاج روان دی چې دغه احتجاج به بالاخره کله پای ته رسیږي او پاکستان به د دغه کسانو غوښتنو ته تن ورکړي او کنه وړاندې درته په دې اړه هم جزئیات لرو پاسویل کې کندهار ته به هم ورشو چې د مسګری یا په ټوله کې د میسي لوخو خرڅونکي وایي چې د غلطه د صنعت په ور کې دوی
اوس نو کمبلې ټول سورور کوڅو څوک نست شوکې نست چې خلګې رانی زوره نه پرسي
په غونډي پاکستان کې بعد بلوچ ولې اعتراضونه د چويلي د پولیسو لخوا دغه اعتراضونه ځپل شوې دي هم جزئیات درکړو نو مطلب هم شته ملتي امغړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو را طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلي طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه منلی دي او ښځو ته اجازه ورکړې ده چې له زده کړو، کار، په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې له خپلو ټولو بشري او اساسي حقونو څخه استفاده وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خبر کړ، ویلي دي چې افغان نجونو او ښځو ته د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزه دی لاګاس کولوست پکې ویل شوی چې په خزو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډ دي.
موږ له طالبان غواړو چې د افغان خزو انجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړلو سره خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپلو بشپړو بشري حقونو او اساسي ازادیو څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالتا، سویس، متحده عرب اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړې چې د جنسیتي برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ دراوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه هغو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقونو کنوانسیون چې په 1968 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطنوایوا هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لري کولو په خاطر یو مشترک ټکی تن ندی نیک دی شوی.
هغوی، یعنی طالبان، ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. نو له بعده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده. موږ په متفاوت موقعیت کې یو، خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبای واهله خودلې هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډېر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همدا شان یې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورټونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان ایالت په چمن کې د زرګونو کسانو له پرلت څخه دوه میاشتې تیرېږي، خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت روسه د دوی غوښتنې نه دي منلي. دا چې ولې ورزو سنا کاکر له دغه کسانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې زرګونه معترضین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویسې او پاسپورت د لرلو د شرط لرې کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې پله دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداری ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پرلت موږ یو څه انتظار نور هم کوو، که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو، دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو، بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو، بس دا زموږ احتجاجي حرکات دي، دا به یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اوړو، دا خستلو مطابق موږ هغه خپل نوی پړاو بیا اعلانو
نوموړي څرګندونه کړل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو د دوی راتلونکی اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپلو غوښتنو لپاره دې پلت ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله هم وایي چې پاکستاني چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسره لیدنه او خبرې هم نه دي کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څوک نه ستدي دي، نو موږ پرله په موږ کښېنولی دي، اوس هم ناست یو، راساته ناست یو چې زموږ مطالبه نه یې منل شوې، زموږ د پاسپورټ پرېکړه چې دې کړې ده واپس نه یې اخیستې، موږ به راساته پرله ته دوام ورکوو، موږ به پرله جاري.
دغه لاریون کوونکي وایي چمن د قومونو وطن دی او له کندهاره تر کوټې پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونه، عوام خلک شامل دي. د دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څېر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه یې د ویزې او پاسپورټ درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 16مه د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لا د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
و موریدل چې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودلې الزامي کول د دغه احتجاج کوونکو پرلت دوه میاشتو ته ورسېده. بل پلو په پاکستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوڅو سره د پولیسو تاوتریخوالی غندلی او د اندېښنې وړې بللی دی. د راپورونو له مخې پولیسو دغه لارینوال وهلي ډبولي او له ډلې 150 تنه توقیف کړي دي. دغه بلوڅ اعتراض کوونکي له محکمې پرته وژل شوو او تریتم شوو بلوڅانو ته له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. تفصیل له اسدالدین داورو.
د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی چې د بلوچستان له تربت سیمې نه تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته تیره شپه اسلام آباد ته ورسېدل. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې پولیسو د لاریونوالو د مشر ماهرنګ بلوڅ په ګډون 150 اعتراض کوونکي نیولي دي. د لاریون تنظیمونکي کمیټې مشال راډیو ته ویلي چې پولیسو دوی اسلام آباد پریس کلب ته پرېنه خودل او نیمه شپه یې د دوی د تیتو پر کولو هڅه وکړه. دغه کمیټې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې پولیسو یې ټول مظاهره چان نیولي او بیلابیلو تانو یا د پولیسو مرکزونو ته یې لیږدولي دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې پولیسو د نیول شوو کسانو موبایل ټلیفونونه ضبط کړي او له هغوی سره د دوی اړیکه پرې شوې ده. د اسلام آباد پولیسو د نیول شوو اعتراض کوونکو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ادعا کړې چې په لاریونوالو کې مخپټي امنیت خرابوونکي کسان وو نو ځکه یې پر ضد اقدام وکړ. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې چې لاریونوالو پر هغوی کاڼي ورولې دي. له بلوڅو اعتراض کوونکو سره چې ادعا کوي له حکومته زرګونه تریتم شوو او وژل شوو بلوڅانو ته عدالت غواړي، د پولیسو تاوتریخجن چلند د بشري حقونو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د پولیسو عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې لاریونوال د جبري تریتم شوو کسانو کورنۍ خزه او ماشومان دي. دغه کمیسون پر خپل ایکس پانل لیکلي لدې معلومیږي چې دولت د اعتراض کوونکو د ژوند غوښتنې حق ته څومره پټیټه سترګه ګوري. پر ټولنیزو رسنیو ګڼې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پولیس په مظاهره چانو اوبه استعمالوي او وهي. په ځینو نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي په بې هوشه حالت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم د پولیسو پر دې چلند اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې خلک باید مدني حرکتونو او خپل غږ اوچتولو ته پرېښودل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو یو ځل بیا د افغان ښځو نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندلی دی. توماس ویسټ او رینا میری د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د تړل کېدو د پریکړې د یو کلنۍ په غبرګون کې په خپلو ایکس پاڼو زده کړو ته د افغانو ښځو نجونو په ملاتړ او لاسرسي ټینګار کړی دی. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د تړلو د پریکړې د یو کال د پوره کېدو په غبرګون کې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د زده کړو بندیزونه غندلي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي او په یوه باثباته سیمه کې د دوی د ګټو لپاره باید په هر کچه زده کړو ته د ښځو لاسرسي ته لومړیتوب ورکړل شي. خغلی ویس د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په شلمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي یو کال وړاندې طالبانو په پوهنتونونو کې د ښځو پر حضور د ده په ټوکو د نه دفاع وړ بندیز اعلان کړ. هغه لیکلي چې له افغانانو سره د خبرو پر مهال یې دا درک کړی چې دا هیواد د راتلونکي لپاره د ښځینه ډاکترانو، انجینیرانو، سوداګرو، مشرانو او روزونکو نسل ته اړتیا لري چې وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری ټینګار وکړ چې د ښځو د زده کړو پر وړاندې تګلارې له افغاني کلتور نه بلکه د هغه په خبره د طالبانو لا ایدئولوژي څخه خستل شوې دي. اغلی امیر زیاته کړه چې هر څوک باید د افغان ولس په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي ځکه د هغې په خبره ښځې د دې سیاستونو پر وړاندې د مقابلې غوښتنه لري. هغې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یو کال وړاندې طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو پر حضور له بندیز سره د هیواد نیمه نفوس له خپلو خوبونو، ټول هیواد یې له اقتصادي ثبات او راتلونکی نسل یې یوې هیله منې راتلونکي په لور د تګ څخه بې برخې کړ. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یوه فرمان په صادرولو په افغانستان کې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه او تر دې مخکې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې هم ښوونځیو ته له تلو منع کړې وې. په کابل کې له لوړو زده کړو بې برخې زده کوونکي ناجي حیدري له ازادي راډیو سره په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړه.
د ما په نظر زده کړې د یوې ښځې لپاره د ټولنې په جوړولو کې دا ډېر مهم رول لوبوي. نو د اسلام مبارک دین هم ورته اجازه ورکړې ده تر څو ښځې تحصیل وکړي او زده کړې وکړي. نو زما له چارواکو دا هیله ده دې برخه کې جدي اقدام وشي، نور دا انتظار پای ته ورسیږي او ټولې خویندې زما په شمول خپلې نیمګړې زده کړې بېرته له سره پیل کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنواله راهله حمیدزی چې پر تدریس یې بندیز لګول شوی وایي چې پر زده کړو د بندیز دوام له هیواده د استعدادونو د وتلو او د افغان نجونو او ښځو د رواني ستونزو د زیاتېدو لامل کېږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دې لرې کړي.
خواهانه همی استیم که لطفاً بسه
موږ دا هیله کوو چې لطفاً پریږدئ چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. موږ په کور ناست یو، یوازې خدای پوهیږي چې څومره رنځورو. ټول عمر مو په زده کړو تیر کړ، د دکترا تر کچې مې زده کړې وکړې. د دې لپاره مې زده کړې نه دي کړې چې په کور کې کښېنم، د دې لپاره مې زده کړې وکړې چې د هیواد او بچیانو ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په خپلې تېرې دوه کلنې واکمنۍ کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان یوه داخلي مسله ده او په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکول کېږي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې تر برابرولو پورې صبر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي سږ کال دوه افغان خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي دي. د شه د خبریالان څوک دي جزئیات لا په دې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي دي. یاد سازمان په یوه نوې اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړه ییزو هیوادونو په تیره بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. د یونسکو د اعلامیه پر بنسټ سږ کال په جګړه ییزو سیمو کې د خبریالانو لپاره مرګونی کال و او د تیرو دریو کلونو په پرتله د وژنو کچه دوه برابره شوې ده. د یونسکو په اعلامیه کې د دغه سازمان د عمومي رئیس آدری ازولای له قوله راغلی چې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکي وګړو په توګه د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمي لارې چارې ولټوي. که څه هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې په روان کال کې دغه افغان خبریالان کله او چیرته وژل شوي، خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبریال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو. خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی که در مرکز فرهنگی تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې زه ټپي شوم. زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلېده. ما د اورېدلو اویا یا اتیا سلنه حس له لاسه ورکړ. زما په یو پښه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پښه کې پاتې دي، همې ذهني حالت ښه نه دی.
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نیست.
خیبر وایي چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لژمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو او د خبریالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرنگارو و رسنۍ افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند. د
افغان خبریالانو او رسنۍ د معلوماتو له نشتوالي شکایت کوي. د معافیت په برخه کې که څه هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې باید د خبریالانو قضیې وڅېړل شي، خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي. کمیسیون دې دا بهیر ودروي. دوی خبریالان لټوي او پوښتنې ګروېګنې کوي. له بده مرغه زموږ دوه همکاران چې یوې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دي.
یکیش هنوز سرنوشتش معلوم نیست، په می وضعیت به سر میبرند.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 615 رسنیو څخه 222 یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغې اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولې خبریالانو د روان یونۍ د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سر توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده. آر اس اف زیاته کړي چې د روان کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وې، نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبریالان زنداني کړي. طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
په افغانستان کې مو د رسنیو او د خبریالانو د وژل کېدو د وضعیت په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس به غزنی ته ورشو چې هلته خلک له دې شکایت کوي چې موټر چلوونکي ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
تیره ورځ د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ټرافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته سوه چې په پایله کې د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له امنیې قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي او زیات ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلې دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. په د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک وسایل چلوونکي ټرافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دوی وایي له همدې عمله ډیری وخت ټرافیکي پیش کیږي چې له امله یې بیا ځینې وخت خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دوی وایي ټرافیکي اصول نه مراتول د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دي، ځکه که ښاریان نه غدي ټرافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي، تبان ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راسي، ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي، روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس او ګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ټرافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو موږ د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي، د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادي راډیو ته ویلي و چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د مسګرۍ صنعت مخ په ورکېدو دی. دا چې ولې په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لوښي هېر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و، نه کلبي املا و، دا مریضان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي، مریضان پکښې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راست چې مریضان یې مړي، یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو زید جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورکتې، یو دغه یو دکان دی جوړې. دغه بوډم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابته یو بل ته سپینو ثابته نه وي، بلای پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ مطلب د پاره موږ ته خاص څه نه لرو، متاسفانه لاس فاند څه خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یو کاچوغه د مسو چې جوړی په خوا ګرد د شرومبو کاچوغ ګرد د اصلې دا یو کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و، اوس چې جاغلش لږ په سل افغاني خوده، مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې. نو څوک دلته د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
دوی مینی مای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد وایي ملګري ملتونه د لویو قدرتونو لخوا اداره کیږي او د همدې هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړې کیږي. ښاغلی مجاهد نن د خبره ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په غبرګون کې کړې ده چې د سازمان تېره شپه د امنیت شورا په ناسته کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دیني علماو ملایانو او د عصري علومو لوستو کسانو ترمنځ کرکې ته لسیزې کار شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پانتون د محصلانو فراغت غونډې ته ویل ټولنه ملایانو او د عصري علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري. د چک جمهوریت پولیس وایي په پلازمینه پرا کې نن ماښام د ډزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي، خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. پولیسو پر ایکس شبکې او پخوانی ټویټر لیکلي د نومنړیو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنه وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. پولیس په پرا کې د یان پلاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه پکې رامنځته شوې محاصره کړی او له خلکو غوښتي دي چې د چارلز پانتون او د هنرو طرحې او معمارۍ له اکاډمۍ ځانونه لرې وساتي. او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له زرو تر وزرو کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅلاو په تور پیدا محکوم شوی دی. یحیی ابراهیم په ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو یې خبره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره تر کتنې وروسته ورته معلومه شوې ده چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسئ او د ژمي په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږې شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږې شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې وچه له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوچ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې اوس سره زنان دي کچنیان دي لري تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي څنګه خوراک دي نه چکا کی نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه د خوراک د شخص ستانه سرپناه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شرواکو ورسیږي او سلام.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان هم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ماده ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام.
زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بېسفرو په اړه کې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000-15000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دوه نوکي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوال دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي. دلته چې هر څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتي پاکستان کونسل بیر چې د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودي.
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 21 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکي هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کیدونکې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کمې مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مطفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکل مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو د خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده، او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه ستونزې لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب. په خوا به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالر به وه، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیمه رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص و.
مطفی صاحب وبخښه، د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول، او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي، او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی اغستمو کې ځای پر ځای کیږي دینه هم چې دیو میکانیزم په اساس معنی دا نه کیږي د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر په دې خاطر دیو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه معنی ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي د دې لپاره هغه همغږي نشته ده نو په دې اساس معنی ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس معنی ټاکل کیږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مو. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نست نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په دوې بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنۍ د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله د زموږ پیغام داسې تعامیت وزارت پورې ورسوو چې موږ ته کلینک راکړه اوسې ایا تا هغه ډېر ولنه مجارزې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی، موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوو.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکرې شروع دي، په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډېره ګڼو ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، پلخ بند وشي ولله کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کیږي، تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګور، دا مې څلورم پیغام دی، یو ملا ندیرات نشر کړی. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ اسد خدل اوسېدونکی. ما دا ورته زموږ په کلي کې خاده ده بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرني، خوشحاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي د لید کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شرشي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام که ترې یو ځای ورسیږي. السلام.
Oh,
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام اللہ علیکم. بعد سلام زده زابل ولایت شمزو ولسوالی سکنه ده کلی وسیدون که زمج رخوا دیر پات حلاکه ده نه انترنتی شبکه لری نه سالک پوخ لری نه کلی نکل رو زد رو پلو چارواکو زخداهی لدرم سیدامون تا کلینیک یا شبکیه پالکی. والسلام
السلام علیکم. دادی راڈو ٹول کر کروں کر السلام علیکم و السلام علیکم. دیو میں کوم مرستا ور کرے تو غربان اور کون دو غربان دی اور اس کو میں کار ہوں تو اس کو کام پہ جوڑ کے نو ساس نے دادی راڈو نے کروں جب بتا رہی ہے کہ جی اور چاوا کو ور سے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کر پیدا ہے
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه په دهیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکشو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم 0-2-6-8-1-4. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیمه چې ټول بره تر کې روغ خوش خوشاله یست. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-1-0-1-1-4-2-8-1-9. شمېره یو ځل بیا وایم 0-1-0-1-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمېره ده 0-1-0-6-3-9-2-1 او 08 نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی ریڈیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ و صحت مند و سیزمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا 0 نهه اتیا. یو ځل بیا تکرارو ماروی باش شماره ده 0 شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا 0 نهه اتیا. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دېرش یو سل دوه ویشت پنځه سوه نهه 0 دېرش یو سل دوه ویشت پنځه 0 نهه. وسلام الله پاوی تاسو له زر در کې.
ازادي راډیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه دره کړی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګیز کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور کته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش 0 اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت 0 اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش. د واټساپ شمېره ده 0 اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله یو سم مستر او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس یو څلوېښت پنځلس.
We know. دل ری تماشے بدلے